The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran auridun ko da The Voice of America Diva Radio de Nando nahe waras kal 2019 da farwari da myashti pin zamane thada waqt chhede po Pakistan ki د سحر اتنیمی بجی افغانستان کی شوی دی اته بجی او دلتا په واشنگتن ڈی سی کی د ګول رس او د شپې لسنیمی بجی شوی دی د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو ترمی گنٹی خبری پروگرام کی درتا ز محمد اکرام سلم شوایم اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د افغان طالبانو استازی نن د روس پایتخت ماسکو کې د افغان حکومت سیاسي مخالفینو سره په دغه جنگ د پلی هیواد کې د صلح په سر دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. پاکستان کې د پښتنو حقونو لپاره راپارېدلی تحریک پښتون تحفظ مومنټ په ملک کې دننه او په بهر نړۍ کې ژوند کوونکو پښتنو باندې غږ کړی چې په بلوچستان کې د پښتون تحفظ مومنټ غړي ابراهیم ارمان لونی د وژنې خلاف احتجاجونو کې برخه واخلي. او د امریکې مرکزی کمان وای که سوم شام کې د امریکې په مرسته ځواکونه د داعش تنربډلې خلاف خپل سره د داعش تنربا ډلې خپل سره خلافت اخري مرکزونو ته نږدې شوي خو خبرداري ورکړی چې د دې هر څه باوجود داعش د ګټې اعلانولو او علاقو بیرته قبضه کولو تیاری کوي. او وخت شه د خبرونو تفصیل ته د افغان طالبانو استازی نن د روس پایتخت ماسکو کې د افغان حکومت سیاسي مخالفینو سره په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د صلح راوستو په سر دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. طالبانو د اتوار په ورځ ویلي وروسته د افغان حکومت د سیاسي مخالفینو سره لیدنې لپاره پلاوی لګي چې مشري به د طالبانو د قطر دفتر مشر شیر محمد ستانکزی کوي. میډیا رپورټونه وایي په دې خبرو کې به د صدر اشرف غنی سیاسي مخالفین ګډون کوي خو د طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت استازي پکې ګډون نه کوي. پاکستان کې د پښتنو حقونو لپاره راپارېدلی تحریک پښتون تحفظ مومنټ په ملک کې درنه او په بهر نړۍ کې ژوند کوونکو پښتنو باندې غږ کړی چې په بلوچستان کې د پښتون تحفظ مومنټ غړي ابراهیم ارمان لونی د وژنې خلاف په احتجاجونو کې برخه واخلي. ارمان لونی د فروری په دویمه نیټه د بلوچستان لورلای ښار کې د یو احتجاج په وخت وژل شوی. د هغه د مرګ وروسته د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلو چې ارمان لونی د پولیسو د تشدد په وخت ژوند د لاسه ورکړی. د امریکې مرکزی کمان وای که سوم شام کې د امریکې په مرسته ځواکونه د داعش تنربه ډلې خپل سره خلافت اخري مرکزونو ته نږدې شوي خو دغه ترهګر ډله د څه پروا نه کوي او د دې هر څه باوجود د ګټې اعلانولو او علاقو بیرته قبضه کولو تیاری کوي. شام او عراق کې د امریکایي کوششونو لپاره مشر انسپکټر جنرال ته ورکړل شوی د مرکزی کمان دغه رپورټ د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د شام نه 2000 امریکایي ځواکونو راوستو د پلان اعلانولو یو میاشت وروسته راغلی دی. صدر ټرمپ هغه وخت اعلان کړی چې په شام کې داعش تنربه ډلې ته ماتې ورکړي. په امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی داعش ترهګر ډله یو ځل بیا سر راپورته کولی شي که چیرې امریکایي پوځیان د شام نه راووتل. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ بعد د نهې په ورځ د ځای وخت مطابق ماښام کانګرس ګډې غونډې ته خپله دویمه وینا کوي. صدر ټرمپ په داسې حال د کانګرس غونډې ته وینا کوي چې د نمایندګانو ایوان کې د نوموړي سیاسي مخالف ډیموکرات ګوند په وروستیو انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړی دی. د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس په منځني ختیځ کې د جنګونو ختمولو لپاره غږ کړی دی. متحده عرب امارات کې د اتوار پر ورځ د بیلابیلو عقیدو منونکو مشرانو غونډې ته د وینا په وخت په فرانسیس ویلي هغه په خصوصي توګه باندې په یمن، شام، عراق او لیبیا کې د روان جنګونو په اړه فکرمند دی. د وینزویلا سیاسي مخالف او په خپل سر ځان د موقتی صدر په حیث اعلانوونکي خوان ګوېډو د ګلپورز ویلي چې صدر نیکولس مادورو په یاراګوی کې یو بانک ته د 1.2 اربع ډالر رالیږلو کوشش کوي. د 12 نه زیاتو یورپی ملکونو لخوا د وینزویلا د مشر په توګه تسلیمولو وروسته ګوېډو په قامی ټلویزیون باندې د وینا په وخت د کومو ثبوتونو وړاندې کولو بغیر دعوه کړي چې نیکولس مادورو د ریاستي بانک بانډینا د یوراګوی یو مالیاتي ادارې ته د پیسو منتقل کولو کوشش کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه د نیم ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غواندی اوری. د افغان طالبانو استازی نن د روس پایتخت ماسکو کې د افغان حکومت سیاسي مخالفینو سره په دغه جنگ ځپلي هیبات کې د صلح په سر دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. په دغه برخوالو کې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی هم شامل دی، خو په دې کې د افغانستان د حکومت نمایندگان برخه نه اخلي. نور حال په دې حق باندې تفصیل مونږه همکار اشفاق مومند په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
افغان طالبانو د افغانستان د حکومت مخالفه سیاسي مشرانو ترمنځ ماسکو کې د نن نشورو کېدونکو خبرو کې د طالبانو د لسکسیز ډلې مشري شیر محمد عباس تانکزی کوي. د مخالفه سیاسي مشرانو په وپت کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، اسماعیل خان، بادشاه خان زدران، شیر محمد اخونزاده، حوالم نورستانی، مدار علی کریمی، حاجی دین محمد، شهزاده مسعود، قلمدین، ډاکټر مشاهد، زلمه هیوادمل، حکیم مجاهد، داود علی نجفی، عبدالکریم خورم، مولوی عبدالسلام ضعیب، انجینیر یوسف پشتون، عبدالجبار تقوا، زرار احمد عثمانی، رنگین دتپر سپانتا او ډاکټر زلمه رسول شامل دي. قاضی گلرحمان، وحید اللہ شیرانی، سید عطا، حضرت عمر زاخلوال، سید فضل اللہ واحد، مولوی عبدالسلام عابد، قطب الدین ہلال، ارشد احمدی، محبوب الرحمان داودی، احمد اللہ علیزئی، محمد مزمل، عزیز ہلال، ریحانہ آزاد، فوزیہ کوفی، وکیل احمد متوکل، شعیب وکیل احمد، سید رحمان حقانی، نظر محمد ڈاڈمن او واحد مجدہ ہم پدی خبروں کے برخہ اخلی. د پژوا خبری اداره وایي چې د صدر اشرف غنی په صدارتي ټاکنو کې مخالف کاندید محمد حنیف اتمر هم سره د خپل پلاوي د غناسته کې برخه اخلي. د حزب اسلامي ډلې مرستيال وایان غنی حقمل سره د خپل ډلې په خبرو کې د برخه اخستو پخلې کړې دي. پژوا خبری اداره د نامعلومه ذرایعو څخه وایي چې د ګلبدین حکمتیار، زامن حبیب الرحمن او ډاکټر غیرت بهیر هم په دې خبرو کې شامل دي. د محاذ ګوند لخوا هم د پیر ګیلانی په مشرۍ کې د صبغت الله مجددی زوی ډاکټر نجیب الله او نور ملګری هم ماسکو په غونډه کې ناشته کوي. د جماعت اسلامی ګوند اتا محمد نور هم په خپل فیسبوک ویب پاڼه باندې لیکلی دي چې دوی هم په دغه خبرو کې بلل شوي. د افغانستان طالبانو سره دغه د مخالفه سیاسي ډلو د مشرانو لخوا ناشته په داسې حال کېږي چې د افغان حکومت کوم استازي په دغه کې برخه نه اخلي. سړنکار دغه کار د سولې په خبرو کې یو لوی خند پیدا کولو یو کوشش بلی او وایي چې دا به په افغانستان کې یو لوی سیاسي جنجال رامنځته کړي او په کابل کې به اتحادي حکومت نور هم کمزوري کړي. د افغانانو ترمنځ د سولې په نوم دغه خبرې په داسې حال کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په نږدېو کې شو خبرو کې امریکا وایي لوی پرمختګ شوی، خو په دغه خبرو کې هم د افغانستان حکومتي استازي بهر ساتل شوی وو. افغان طالبان د صدر اشرف غنی حکومت سره نیغ په نیغه خبرې کول نه غواړي او د کابل حکومت د امریکا ګوډاګی بلي. تیر وار د افغان حکومت لخوا د نیوکو وروستو روس دی وار خپل ځان د دغه خبرو نه بهر ساتلی دی. سړنکار فکر کوي چې دغه لانجمنې خبرې د روس او امریکا ترمنځ د جوړې دښمنۍ په نتیجه کې رامنځته شوي، خو په کابل کې د روس سفارتخانې لخوا د دې وضاحت په یو بیانیه کې شوی چې دا غونډه په روس کې د افغانانو یوې ټولنې لخوا ترتیب شوې چې مقصد یې په افغانستان کې سولې ته لار هوارول دي. د افغان پلاوی لخوا جاری شوی بیانیه کې نننۍ ورځ څخه د شروع کېدونکو خبرو په حق لویل شوی دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو به وي. په بیانیه کې ویل شوی دي چې موږ امید کوو دغه ناسته به د قومي او سیمه ایزه سلاحکاری او افغانستان کې د امریکا لخوا د سولې کوششونو تم راسته وکړي او توله به یې کړي. دې بیانیه کې په افغان حکومت هم غږ شوی چې افغانستان کې دایمي امن لپاره خپل مثبت رول ولوبوي. د افغانستان خارجه وزارت وایان صبغت احمدی خبریالانو ته په کابل کې په دغه اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې داسې غونډې به چرته هم منګه د سولې اړخ ته بونځي او دا صرف یو سیاسي ډرامه ده. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمه خلیلزاد به د رواني میاشتې په 15مه نیټه یو وار بیا د افغان طالبانو سره په قطر دوحه کې ناشته کوي. تیره میاشت شپږ ورځې په قطر کې پرله پسې ناستې د افغان طالبانو او د امریکا د استازي ترمنځ شوي. د افغان طالبانو په نمائندګۍ عباس تانکزی او زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو وروسته جاری شوی بیانیه کې ویل شوی چې دواړه خواوې په خبرو کې سولې ته نږدې شوې دي. په یو بیانیه کې ویل شوی چې یو داسې جوړجاړی ته نږدې شوی چې امریکا به خپل عسکر د افغانستان څخه وباسي، خو په ځواب کې به طالبان دا خبره یقیني کوي چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د دوی ملګرو ملکونو خلاف نه کارول کیږي. خو خلیلزاد په دې خبره څه ونه ویل چې په افغانستان کې به کله مکمله ډزبندي کیږي او دا چې د افغانانو ترمنځ د قامی روغی جوړی خبرې څنګه مخ په وړاندې زی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د او د چپنلی وال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوې دي د تازه موږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
نن د امریکای متورې ورسپانی نیویارک ټایمز خپل د سر اداریا د افغانستان د جنگ د ختمولو د سرخط لاندې لیکلی ده. د اداریې په شروع کې لیکلی شوې دي چې اوس وخت دی چې امریکایي فوجیان واپس خپل ملک ته راوستې شي. اخبار لیکي چې د کال 2001 په 14 سپتمبر د امریکای د کانګرس او د سینټ په شریک اجلاس کې په کانګرس کې د ډیموکراټک پارټۍ 21 زنانه غړي باربرا لی په افغانستان د امریکای د حمله مخالفت کړی وو. نن د افغانستان ولس کلن جنگ د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ جوړ شوی دی چې 2000 پکې امریکایي فوجیان او 3000 پکې فوج سره کار کوونکي کنټریکټران وجلې شوی دي. 350000 او 200 امریکایان پکې مات ګډ وطن ته واپس شوی دي او یو لوی شمیر امریکایي فوجیان پکې دماغی رنځوران جوړ شوی دي. نیویارک ټایمز لیکي چې صدر ترامپ خپل صدارتي انتخابي مهم کې یو لوز دا هم کړی وو چې دوی به خارجي ملکونو کې د امریکای روان جنگونه ختموي. نیویارک ټایمز لیکي چې د صدر ترامپ د همدې لوز تر مخه افغانستان نه امریکایي فوجونه واپس کول پکار دي. خاغلی ترامپ په سوسو کرتا د افغانستان د جنگ د ختمولو غږونه کړی دي. د مثال په توګه په کال 2012 کې د خپل بیان کې د افغانستان جنگ د امریکای د مفادو خلاف ګرځولې وو، خو چې کله د صدارت په منصب کې ناستونو په کال 2012 کې ورپسې خپل فوجي سلاکاران الګیدل او صدر ترامپ د فتح او د نصرت د نوې منصوبې لاندې افغانستان ته نور فوج لیږلو ته تیار کو او ورسره یې پیدا بیان هم ورکو چې د دې منصوبې تر مخ خوا طالبانو ته ډیر په ځیرکتیا سره ماتې ورکړی شي، خو حالاتو ثابته کا چې د فوزونو د زیاتوالي او هوایی حملو له د زور ورکولو باوجود امریکای په افغانستان کې څه ګټه ونه کا. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې د افغانستان په حواله د امریکای یو سرخوګي افغانستان کې د کوکنارو پریمانه پیداوار دی. د دې د مخنیوي لپاره امریکای په اربونو ډالر خرچ کړ، خو د کوکنارو پیداوار د کمیدو په دی ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی. دین علاوه امریکای تر کلونو کلونو پورې افغانستان ته د فوجي او اقتصادي امداد ورکولو باوجود افغانستان نن هم د دنیا د ټولو نه پاتې ملک دی او فوجي د نېټو نه د ملک د حفاظت د زموارو په خپل اوګو د اخستو جوګه نه دی. صدر ترامپ افغانستان کې د پروتو سوارلس زرو امریکانو فوجیانو ځینی د اوو زرو د واپس راغوښتو اعلان کړی دی، خو عمل پیلا تر اوسه پورې نه دی کړی. اوسې د 1384 طالبانو سره خبرې اترې شروع کړي دي. اخبار لیکي بې شکه چې طالبانو سره خبرې اترې د حقایقو د تسلیمولو په لوري یوه سودمنده علامه ده. اوس وخت دی چې دا تراخه حقیقت اومنلی شي او هغه دا چې افغان جنگ د نا امیدونه ډک دی. اداریه لیکي چې اسامه بن لادن له د سزا ورکولو د امریکای بنیادی مقصد پوره شوی دی. د جنگ نه ځان وستل اگر که یو حکمتي عملی نوي، خو د یوې منصوبې لاندې افغانستان نه د نیټو فوزونه د روان کال تر اخره پورې وستې کېدی شي. د امریکای او د طالبانو ترمنځ روانې خبرې اترې ښکاري داسې چې زړه پورې دي. افغان حکومت په دې کې فریق نه دی، ځکه چې طالبان آئینی حکومت نه بلکې د امریکای ګوډاګي حکومت ګڼي. خو هر څه چې وي، د نیټو فوزونو د وتو وروسته به طالبانو سره په شوې څه قسمه لوزنامه عمل درآمد کول ډیر ګران کار وي. نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې مشوره ختمه کړې ده چې امریکایي فوجونه افغانستان کې خپنره جنگیدلې دي، خو اوس وخت دی چې دوی واپس خپل ملک ته راوستي شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. پاکستان کې د پښتنو حقونو لپاره راپارېدلې تحریک پښتون تحفظ مومنټ په ملک کې دننه او په بهر نړۍ کې ژوند کوونکو پښتنو باندې غږ کړی دی، چې په بلوچستان کې د پښتون تحفظ مومنټ غړي ابراهیم ارمان لوڼې د وژنې خلاف احتجاجونو کې برخه واخلي. نور حال په دې حق باندې تاسو زموږ همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
تیره شپه په فیسبوک د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان او افغانستان په شمول په ګرد نړۍ کې مېش پښتنو غږ کړی دی چې د نهه یا سه شنبه په ورځ دی د ارمان لوڼی د ریاستی ادارو لخوا د وژنې پر ضد احتجاجونه وکړي. منظور پښتون ویلي د ارمان لوڼی د مرګ وروسته به سبا په ټوله نړۍ کې د پښتنو لاریونونه وي او دوی به د پاکستان ریاست نه د ارمان لوڼی په ګډون د زرګونو نورو پښتنو پوښتنه کوي او عدالت غواړي. د دغه احتجاجونو په تړاو منظور پښتون ویلي چې نن د نهې یا سه شنبه په ورځ به د پښتونخوا په ټانګ سیمه کې د ماسپښین درې بجې احتجاج پیلېږي. همدغه شان په بنډو کې به مازیګر څلور بجې د ارمان لوڼی غایبانه جنازه او احتجاج کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ تر مخه به سبا له د پاکستان په چمن، پشین، ټانګ، اسلام آباد، لاهور، ملتان، بنو، قلعه سیف الله، کراچۍ، لورالای، سوات، ډیرا اسماعیل خان، پیښور، ژوب، مردان، درازنده، چکدره او زیارت کې احتجاجونه کیږي. د دې ترڅنګ به د افغانستان په کابل، خوست، پکتیکا، مزار شریف، بلخ او کونړ کې هم احتجاجونه ترسره کیږي. په دغه وینا کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې میش پښتنو باندې هم غږ شوی چې دوی دې په خپلو ښارونو کې مظاهرې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ تر مخه په بهر هیوادونو کې به نن په جاپان، جرمني، سویډن، واشنگتن، نیویارک او کالیفورنیا کې هم مظاهرې کیږي. د پښتون تحفظ مومنټ د مشر لخوا نن د احتجاجونو دغه غږ په داسې مهال شوی چې تېره ورځ د بلوچستان صوبې داخله وزیر میر ضیاء الله لانګو ویلي د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر یا لومړی رپورټ تر اوسه نه دی درج شوی. د وایس اف امریکا ډیوه سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي چې اف آی آر لا ځکه نه دی درج شوی چې د مړي د پوسټ مارټم رپورټ نه دی تیار. د ارمان لوڼی کورنۍ ویلي چې دوی په لورلای کې د اف آی آر لپاره درخواست ورکړې خو پولیس یې نه درج کړي. د اف آی آر په درخواست کې په پولیس افسر عطاالرحمن ترین د مرګ دعوه شوې ده. عطاالرحمن ترین د پاکستان د پوځ په هوایي څانګه کې افسر و، خو بیا د پوځ په ځانګړې برخه کې د پولیسو افسر جوړ شو. ارمان لوڼی د فروری په دویم ماښام په لورلای ښار کې د احتجاج په وخت وژل شوی. د هغه د مرګ وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی وو چې ارمان لوڼی د پولیس د تشدد په مهال ژوند د لاسه ورکړی. محمد ابراهیم ارمان د کوټې په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې استاد وو.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکای مرکزی کمان وای کسوم شام کې د امریکای په مرسته ځواکونه د دایښتون ربړلې خپل سره خلافت اخیری مرکزونو ته نږدې شوې دي، خو خبرداري ورکړې ده د هر څه باوجود دایښت ګټ اعلانولو او علاقو بیرته قبضه کولو تیاری کوي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیره ورځ جاری کړی شوی راپور کې د امریکا د پوز مرکزی کمانډ انسپکټر جنرل ته ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي د فشار یا عملیاتو په غیر موجودګۍ کې داعش په شام کې د شپږو نه تر دولسو میاشتو پورې وخت کې بیا څخه سر راپورته کولی شي او دا چې په محدوده سیمه بیا نه کابو موندلی شي. مرکزی کمانډ زیاته کړې چې داعش د امریکایي عسکرو د وتلو پر مهال بریدونه هم کولی شي او بیا دغه بریدونه په خپل میډیا د یوې کامیابۍ یا ګټې په توګه ښودلی شي. کمانډ خبرداری کړې چې په شام او عراق دواړو هیوادونو کې داعش د بیا څخه خپل صلاحیتونه مضبوطوي. په شام او عراق کې د داعش وسلوالو مضبوطیا په اړه تازه اندازې د امریکا پوز لخوا په داسې حال کې جاری کړي شوې چې د دې شپږ میاشتې وړاندې هم په دې رقم راپورونو کې د یادې ترهګرې ډلې د بیا نصر راپورته کولو او اوږدې مودې لپاره پلاننګ په اړه خبرداری شوې وو. د تیر کال اګست په میاشت کې د امریکایي پوز استخباراتي چارواکو خبرداری کړو داعش اوس هم په شام کې د 14,000 نه تر 14,500 پورې وسلوال لري. کم شمیره چې په عراق کې نورا 10,000 خودلې شوی. د پینټاګان چارواکو په خپل ځواب کې ویلیو چې یاد ډله د بیا څخه راپورته کېدلو او خپل خود سره خلافت جوړول لپاره تیاریانې کوي. د دسمبر په میاشت کې د صدر ټرمپ لخوا د شام څخه امریکایي عسکرو باسلو خپل پلان اعلانولو سور جوړوان دي. د هغه وخت خصوصي صدارتي استاذ برټ میکګورک خبرداری کړو چې په شام کې د داعش پر ضد د پرمختګ باوجود دا به د بې احتیاطۍ خبره وي چې وایو چې داعش ماتې خوړلې او موږ وتلې شو. په یو څونو کې د نور زیاتې ځمکې یا سیمې د لاسه ورکولو باوجود د امریکا اپوزي چارواکو خبرداری کړو چې داعش اوس هم یو منظم ځواک دی. څوک چې د عملیاتو کولو او د هغوی پر ضد کیدونکو عملیاتو مخنیوي صلاحیت لري. د دې سره سم په شام او عراق کې امریکایي مشن هم خبرداری کړو چې د داعش وسلوالو مورال د وړاندې په رنګ اوچت نه دی خو بیا هم لوړ دی. چارواکو انسپکټر جنرل ته ویلي چې په ځینې وختونو کې د داعش وسلوال د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمبارۍ سره هم بې حوصله شوي نه دي ښکاره شوي. د داعش پر ضد جنگ کې بوخت د امریکا د پوز کمانډرانو لخوا اوسنۍ اندازې د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا اظهار کړی شوی خوشبینو په پرتلا دي. هغلی ټرمپ د تیر اتوار یا یکشنبې پر ورځ د سی بی ایس خبری ادارې سره په خبرو کې ویلي چې د داعش وسلوال کم شوی او د هغوی خلافت نږدې رانسکور کړی شوی. نوموړی د سی بی ایس فیس د نیشن پروګرام کې د مرکې پر وخت زیاته کړې وه چې موږ زر راوتلی شو. موږ سره تیز جهازونه دي. موږ سره د سامانونو راوړلو لپاره جهازونه دي او دا چې موږ په عراق کې یو بیس یا پوزي مرکز لرو. خو یوازې د امریکا پوز او استخباراتي چارواکي په اولسي توګه په دې خبره زور ورکوي چې کیدی شي دا دومره اسانه نه وي. تیرونه د امریکا د استخباراتو سترو چارواکو قانون جوړونکو ته خبرداري کړو چې داعش اوس هم په شام او عراق کې په زرګونو وسلوال لري او داسې ښکاري چې د بیانه سر راپورته کولو لپاره پخه اراده کړې. د انسپکټر جنرل نوې راپور خبرداري کړې چې د شام په ادلیب او سویلي دمشق په رنګ ځایونو کې د داعش ډېر وسلوال د امریکا جنگي جازونو نه هم بچ پاتې شوي. د امریکایي چارواکو د اندازې تر مخه یادې ترهاګرې ډلې نږدې 500 خارجي وسلوال شام ته راوستل جاری ساتلي. دا په داسې حال چې هغوی اوس هم په ګرد عراق کې مرستیالان او خواخوږي لري.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د عیسایانو مذهبي مشر په فرانسیس په منځني ختیځ کې د جنگونو ختمولو لپاره غږ کړی دی. نوموړي دا خبرې په متحده عرب امارات کې د اتوار په ورځ د بیلابیلو عقیدو منونکو مشرانو یوې غونډې ته د وینا په وخت باندې کړی دی. نور حال په دې حقله باندې د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو سره زموږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د عیسائی مذهب مذهبی مشر پاپ فرانسیس ویلی چې منځنی ختیځ کې جګړه باید پای ته ورسی. پاپ فرانسیس دا مهال د عرب اماراتو په یو تاریخي سفر دی. په عرب اماراتو کې ګډ مذهبي غونډې په مهال د دوشنبې یا ګل په ورځ پاپ فرانسیس ویلي، د نړۍ د مذهبي دینی استازو په توګه انساني برادري زموږ باندې حق لري چې باید په نړۍ کې جګړه رد کړو. ښاغلی فرانسیس ویلي چې زه په خاصه توګه د یمن، شام، عراق او لیبیا په اړه فکر کوم. عرب امارات د سعودي ائتلافي یو مهم برخه ده چې په یمن کې د کال 2015 راهیسې جنگیږي او د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي ډلې ورباندې تور لګوي چې په دې جګړه کې د هوایي بمباریو کې عام خلک وژل کیږي. پاپ فرانسیس د مصر امام شیخ احمد الطیب سره په ګډه دغه غونډه کې ویناوې کړې. په دې غونډه کې د مسلمانانو، عیسایانو، بدمت، هندوانو او یهودیانو مذهبي مشرانو هم ګډون درلود. دا د یو پاپ یا د عیسایي مذهبي مشر دا وړومبی ځل دی چې د عرب اماراتو سفر یې کړی. دا غونډه او بیا د پاپ فرانسیس په دې غونډه کې ګډون د عرب اماراتو د زغم کال برخه ده. دوی د دې هڅو مطلب دی چې غواړي نړۍ ته وښایي چې د هر مذهب لپاره ځای لري. په دې کانفرنس یا غونډه کې نږدې 100,000 زیات خلکو ګډون درلود. دا غونډې څخه وړاندې هم پاپ فرانسیس په خاصه توګه د یمن جګړه په اړه اندېښنې ښکاره کړې وې. د دوبۍ ولی عهد شیخ محمد بن زید ال نهان د پاپ فرانسیس د دوبۍ ته په رسیدو ښه راغلاست ویلي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویډړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دې د باندې زمونږه د نن سهار د درو غنټو د خبرونه سرترسي کی، خو نن ماخام د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5 بجې به ساس پوران دي. زمونږه نور کران د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زمونږه پوری سرګو اشفاق احمد او انجینیر بوجان ټیکنیکل سایټ ته زمونږ سره مرسته کولی. زمونږ پرام تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.